السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې به په پېښور ایئرپورټ د برید حال او هم بیا په دې موضوع د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه او د پښتون سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا مرکی د افغانستان د ملي امنیت د رئیس روغتیايي حالت په اړه او د مومندو ایجنسی تعلیمي ستونزې به هم وره. د دې ترڅنګ په خبرونه کې 219 پروګرامونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي او یادونه هم لرو. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې ګلیا سي تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پیښور په پاوکی سیمه کې نن پولیسو په عملیاتو کې 15 وسلوال وجلی دي او 13 شپه په باچا خان هوایي ډګر برید کې د 15 وسلوالو په ګډون لس کسان وجل شوي. د مصر ولسمشر محمد مورسی پلویانو د عین پر مسوده د ټول پښتني په لومړی پړاو کې د مسوده په حق کې د معمولی بری ترلاسه کولو اعلان کړی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د هغه سکول دوره کوي چې د ډزو په پیښه کې د شل ماشومان په ګډون 26 کسان وجل شوي وو. اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور په پاوکی سمکی پولیسو نن د اتوار په ورځ د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلي. د پیښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف د عملیات وروسته خبرلانو ته ویل 15 واړه ترهګر وژل شوي. دا هم هغه کسان وو چې بیګا شپې په هوایي ډګر برید کړی وو. ټوله شپه د دې کسانو پر ضد عملیات روان وو. دا کسان په درنو وسلو سنبال وو. دوی سره لاسي بمونه او خودکش واسکټونه وو. دا سیمه اوس پاکه کړې شوې. د دوو لو سیرو دا معلومیږي چې بهرنیان دي کدي شي چې ازبک وي او یا مقامي وي. خو لا تر دې دمه سنې شي ویلې. تیر شپه د پیښور په باچا خان نړیوال ایئرپورټ حمله کې د 15 وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوي دي او د شپږ څلوېښت روبل دي. د مشال رادیو د خبریال لمخې بیګا ماسخوتن په ایئرپورټ لومړی راکټي او بیا ورپسې سمدستي وسلوالو برید وکړو. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه په غاړه خسته ده. د پیښې وروستو ټولې الوتنې ځنډول شوې وي خو اوس یې بحال کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې په یو ځانمرګي برید کې ژوبل شوی وو د درملنې لپاره امریکا ته منتقل کړی شوی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک مشال رادیو ته ویل چې اسدالله خالد د خالی په ورځ امریکا ته رسیدلی.
جناب اسدالله خالد مایر خیر به امریکا رسیدن.
خغلی اسدالله خالد په خیر سره امریکا ته ورسید. روغتیایي وضعیت یې خدي او تر روغتیایي سارنې لاندې دی. ډېر زر به روغ هیواد ته راستون شي. خالد د رواني میاشتې په شپږمه نیټه د ملي امنیت په یو میلمستون کې د یو ځانمرګي برید کوونکو لخوا ژوبل شوی وو چې پړه یې طالبانو په غاړه اخیستې وه. پخواني والی او وزیر اسدالله خالد د ستمبر په میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر ټاکل شوی وو. د افغانستان په کندهار ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 11 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات پرون ماسپخین په خاکریز ولسوالۍ کې شوي دي. د کندهار د والی بیان جاوید فیصل مشال رډیو ته وویل چې دغه عملیاتو یو سات دوام وکړو چې په نتیجه کې 11 وسلوال وژل شوي او وسلې د دولتي ځواکونو لاسونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر وسه پورې په دې اړه سن دی ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د مصر ولسمشر محمد مورسی پلویانو ویلي د عین پر مسوده د ټول پښتني په لومړی پړاو کې دوی د مسوده په حق کې معمولی بری ترلاسه کړی دی. اخوان المسلمین وای د اتوار د ورځې شمیري خای چې شپږ 50% خلکو د عین د مسوده په حق کې رایه چولی دي. د مصر ولسمشر محمد مورسی او اسلام پاله وای چې دغه عین به د هیواد د ډیموکراسۍ په لور تلو ته له هغه دوه کال وروسته نږدې کړي چې د حسنی مبارک حکومت یې رانسکور شوی وو. مخالفین وای په نوی عین کې د اقلیتو د حقوقو خیال نه دی ساتل شوی. د خالد اورزی ټول پښتنه په داسې حال کې شوی چې په هیواد کې د خلکو مظاهری روان دي. د هیواد په لسو صوبو چې قاهره او اسکندریه شامل دي مظاهری شوی. ویل کیږي چې په ټول پښتنه کې د ووټ اچولو شر زیاته و، خو د ځینو ځایونو نه د تشدد د پیښو رپورټونه راغلي دي. چارواکي وایي چې د ټول پښتنې نتیجې به تر بل پړاو چې راروان خالی په ورځ بکیږي نمخ کې راتلل ممکن نه دي. په شام کې مخالف ګوندونو یو ټوله نه جوړه کړې چې مخې د ولسمشر بشار الاسد واکمنۍ رانسکرودو په صورت کې حکومتي ادارې فعال ساتل دي. د شام پخوانی وزیر اعظم ریاد الحجاب د وو کسیزا ټولنې مشر ټاکل شوی چې د قومي ټولنې په نامه هغه نوې ادارې مشري کوي چې د 116 هیوادونو لخوا د شام د خلکو د استازو په توګه پیژندل شوی. د ولسمشر بشار الاسد مخالفین د هغه 22 کلنۍ واکمنۍ د ختمولو لپاره متحد کېدو کې مشکل لري. همداراز د شام پلازمینه کې د بشار الاسد محل نه لږ شان لري جګړه توند شوی او یاغیان ډېر په توندۍ سره په مختلفو ځایونو قبضه کړې ده. د شام حکومت مخالف ګوندونو یو مشر معذور الخطاب وای اسد سره د واک نه لري کېدو په اړه خبرې ممکن دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د هغه سکول دوره کوي چې د ډزو په پیخه کې د شل ماشومانو په ګډون 26 کسان وژل شوي وو. نوموړی به د وژل شوو کسانو په یاد کې په یوې دستوري کې ګډون کوي او په نیوټاون کنیکټ کې له اغیزمن شوي کورنیو سره به لیده کاته هم کوي. د کنیکټ چارواکو د تیر خالی په ورځ د وژل شوو ماشومانو چې پکې 12 نجونې او 8 هلکان شامل دي او عمرونه 6 او 8 کال دي نمونه خپاره کړي. په وژل شوو کسانو کې د سکول شپږ استادان هم شامل دي. بلخوا د مشکوک وسلوال کورنۍ په دې پیښه کې وژل شو ماشومانو کورنیو سره د زړه نه خواشینی څرګنده کړي. په جاپان کې د قومي اسمبلی یا ولسی جرګې لپاره نن ووټونه اچول کیږي. نظر پښتونه ښایي چې اپوزیشن ګوند لیبرل ډیموکرات پارټي به د وزیر اعظم یوشیکو نوډا ډیموکرات ګوند ته ماتې ورکړي. په جاپان کې انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له چین سره په ځمکني لانجه فشار زیات شوی. د لیبرل ډیموکراتیک ګوند مشر هوډ څرګند کړي چې د جاپان کمزوري ډیپلوماسۍ به پیاوړې کړي. د دې محل د مشال خبرونه
خبرینم د ګلیاس نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د پروانه خبرونه کې باوره د پی خبره پر بچا خان هوائي ډګر بیګا وسلوالو حمله کړی ده. د برید مخې پړې یو کار په وای
دی داسې خور غواړي چې حکومت پاکستان کمزور دی، د دنیا مخ کې داسې پیش کی چې دا کمزور دی او موږ ډېر طاقتور یو. د کومو څه مقصد نه
په پېښور ایئرپورټ د بری درستو اوستا هوائي ډګر د جازونو د تګ را تګ لپاره اخلاص شوی دی او د مومندو اوسیدونکو رضیا خانه چې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي پر ډېرو ستونزو سربېره د کور دننه تعلیم ترلاسه کړي.
نن سبا زمانہ اسمان تسپوږمۍ ته ورسېدله. مومند له هغه غرونو کې پاتې دي. د هغو په جنکو کې یو پسند کالی مو نشته ده.
او په نیس پروګرام ترکیه اسلام او ډیموکراسي کې بووره چې د پاکستان او افغانستان د دینی زده کړو استادان د ترکی استادانو سره څومره توپیر لري.
ما ورته چوال چې التم شریف درسونه ویل کېږي. استاد د خسیران دي چې دا استاد مثلا دومره نه پوهیږي چې دلته سوال کېږي.
په روانه خبرونه کې د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام یادونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د پېښور په پاوکې سیمه کې پولیسو نن د اتوار پر ورځ د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وچلې دي. د پېښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف د عملیاتو وروسته خبریالانو ته ویلي چې 15 واړه ترهګر وجل شوي دي او دا هم هغه کسانو چې بېګا شپه په هوایي ډګر برید کړی وو. تېره شپه د پېښور پر باچا خان نړیوال ایئرپورټ حمله کې د 15 وسلوالو په ګډون 10 کسان وجل شوي وو او 46 ژوبل دي. په دې اړه نور حال به وورو د شبیر احمد جان په ریپورټ کې.
بېګا د شپې په باچا خان انټرنیشنل هوایي ډګر باندې د بریدونو وروسته د پېښور په پاوکي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي هلکارو نښته سر ته رسېدلې ده. د پېښور پولیسو مشر سی سی پی او امتاز الطاف خبریالانو ته وویل چې 15 واړه وسلوال اوجل شول او علاقه کلیر ده. 15 ترهګرو او 15 په 15 اوجل شو او دا پرون چې په هوایي ډګر کمبرید شو هم هغه خلک وو چې پټ شو. خو له موږ لټون عملیات کول او زما پولیس ته سلام. بل دا چې دوه ترهګر سوداګر د شکل نه بهر ملکیان ښکاري. خدای چې دوی ټول د سر نه تر خپو پورې د وسلې او بارودو نه ډک وو. لاسي بمونه، خودکش جیکټې او هر قسم وسله ورسره وه. خو اوس ټول علاقه صفا کړې شوې ده. خو یو ځل بیا هم مونږ احتیاطاً ټوله سیمه لټوو، خو زما په خیال همدغه 15 کسان وو. ملخوا د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر می افتخار حسینی ویل چې په پاوکی سیمه کې په مقابله کې یو پولیس اهلکار مړ او دوه ژوبل شوي هم دي. می افتخار حسینی ویل چې دا وسلوال هم هغه پټ شوي وسلوال دي کوم چې بیګا د هوایي ډګر نه په تیښته بریالي شو. ولې د سختې سکیورټي له وجې دوی د دغې سیمې څخه نه ووتي او امنیتي اهلکارو د لټون عملیاتو په وخت دوی دغه ځای کې پنه کړل. هوایي ډګر بیګانی بریدونو کې د مرګ ژوبلې په حق له می افتخار حسینی ویل چې بیګا د شپې سلور برید کوونکي وژل شو. ولې د دې یو ملګری ژوبل حالت کې نیول شوی. دغه عام وګړي د سلویختو څخه سیوا ژوبل شوی او د یو پولیس اهلکار په شمول 15 تنه وژل شوی هم دي. دوی تحریک طالبان پاکستان د دغه برید پلا په سر خسته ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو اوریدوم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امنیتي چارو کارپو د پاکستان پوسټ پخانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پیښور ایرپورټ شوی برید ډیر پلان شوی کار وو او د دا قسمه پیښو علاوه په ملک کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد کوټلي عملیات ضروري دي. بشیر ګواخ د بریګیډیر محمود شاه سره مرکه کړې. راځئ چې وویرو.
ما بشر سوال طرف نه اس پورے سے سونا ہم لیشی بخیر ٹول پلان شدہ حملہ ہوا. جیسے کہ دونوں حملہ چاہے مختلف ہو مرحلوں کے حریب پور کولا کلمبے مرحلہ راکٹ فائرنگ ہو اور بیار علی نے علاوہ یہ اگاڑے چې پکې دهشت گردو او پکې دغه بارودو هغه دیوال سره جنګولې دي او دیوال غورځولې دي. نو په خیال کې دی ایرپورټ ته ورننوتې وي نو دا به نقصان کړو ځکه چې ډېر مضبوط سوال او خودکش او پکې غیر ملکی هم شامل دي. دا پکې وو.
نو دوی مقصد څه کېدای شي دغه ایرپورټ کې؟ دوی صرف همدا ګډوډي رامنځته کولو که نه نور هم څه؟ ځکه چې داسې ویل کېږي چې دوی هغه فیولز ته یا هغه تیلو ته ځان رسو. تاسو څه وایئ چې د دې مقصد څه کېدای شي؟
د دې مقصد دا دی چې دوی داسې خور غواړي چې حکومت پاکستان کمزور دی، د دنیا مخکې داسې پیش کړي چې دا کمزور دی او موږ ډېر طاقتور یو. نو په دې وجه باندې دا هم کړه دی. خو نور څه مقصد نشته. دې مقصد زیات نه زیات نقصان کول وي. دا جهاز ولا مخې له ورغې که دننه ورننوتو یا فیول تاسو چې خبر وکړه دې باندې اور لګو سو بلډنګ ته نقصان ورسو خلک وژل بدی خو مقصد همیشه تباهي ده.
او تاسو څه ګڼئ چې دغه دا مسله چې دا اوس د دې حل څه دی؟ دا دې مسلې اوس به دا به څنګه حل کیږي؟
زما په خیال د پاکستان د طالبانو دا مقصد دی د دې رخ اسلام آباد ته دی او د افغان طالبانو جدا مقصد دی د هغې رخ کابل ته دی. نو زما په خیال په دواړو کې څه دغه نشته چې یاره دې مقصد دی. خدا دې چې پاکستان کې څه کېږي دا د افغانستان د طرف نه یو فال اوټ دی. هلته کې طالبانو په دغه طریقو باندې په حکومت باندې قبضه کړې وه. نو دوی وایي چې موږ پاکستان کې هم داسې نه شي کولی او ورځ په ورځ باندې دوی تعداد سیوا کېږي او د حکومت طرف نه چې چې کوم نیمګړی قدمونه دي چې یو قدم مخکې دوه قدمه رسو اخلي، کله پکې سیاست مخته راشي او کله پکې بل څه راشي. مخکې په 2009 کې چې بالکل قوم یو و، ملکنډ کې آپریشن وشو خو زبردست، او دا اسلوالې دغه دی نه وباس، او دغسې په جنوبي وزیرستان کې آپریشن وکړو، خو د هغې نه پس نور آپریشنونه دوی نه دي کړي. نو زما په خیال پاکستان فوج خو مضبوط دی، او که دوی کوشش وکړي چې دا پاکستان کې چې کوم دا طالبان دي دوی له شکست ورکولی شي. او بل طرف ته پاکستان دا هم په کار ده چې دا پاکستان څه خلک د کشمیر په معامله باندې او څه په نورو معاملو کې باره کې دا خیالات دي هغې کې ریډیکل لایز کېږي چې دې متعلق سوچ کی. او زما په خیال چې کوم علما دي هغې را مخکې شي او دی ایدیالوژیکلی دی له یو شکست ورکړي چې دی د اسلام ډېره بدنامي کوي او دا کوم کارونه چې دا د اسلام خلاف دي.
تاسو د بریګیډیر محمود شاه مرکه اوریدله چې زموږ همکار بشیر ګواخو سره د پېښور ایرپورټ د برید په اړه باندې کوله. او هم په دغه موضوع یو بل رپورټ دی، په پېښور ایرپورټ بیګانی برید وروسته اوس د هوایي میدان د جازونو د تګ رتار راتګ لپاره خلاص شوی دی. له بیګا راهیسې بېلابېلو ملکونو ته تلونکي مسافر له سختو مشکلاتو سره مخ وو. ګیله کوي چې حکومت باید د داسې پېښو وروسته هوایي میدانونه تر ډېره ونه تړي، خو د چارواکو په وینا دا کار د خلکو د تحفظ لپاره کیږي. احمد الله لنور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې د کلیرنس وروسته یې باچا خان ایئرپورټ د هر قسمه پروازونو لپاره خلاص کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان میا افتخار حسین ویل ماخستن په باچا خان ایئرپورټ د ترهګرو د حملې وروسته سکیورټی فورسز ایئرپورټ وتړلو او ټول ملکی او غیر ملکی پروازونو مخه یې اسلام آباد او لاهور ایئرپورټونو طرف ته راوګرځوله، چې له وجې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه تلونکي او راتلونکي مسافر د ستونزو سره مخ شوي وو. د هنګو ضلع سره تعلق لرونکي عظیم خان بنګش وایي چې تېره شپه یې د باچا خان ایئرپورټ نه دوبۍ ته پرواز وو، خو پرواز د منسوخېدو له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی.
ایئرپورٹ بنیا ٹیک وشو نو بیا نن مجھا ٹیمرا کو دیر پہ تقریبا مشپات ہے رکھا یہ بجے مجھے نوٹس جاری کو اسلام سب 6 بجے فلائٹ ہو اسلام آباد نہ 6 بجے تم اسلام آباد ترس دیں گاڑی زیاد مشکل تھا نو دید بجے مجھے زیاد ٹینشن کیو مجبوران تھا کم نن 6 بجے مو فلائٹ تھا غنا وزا پاتے ہیں پکوڑ دا حکومت زیادہ مکمل نہ بندے یہ گھنٹے دو دو پر ادبان کیا کلیئرنس تو کی
دا مردان سیمی یو اسیدون کے یاسر زیب خپل مشکلات صدا شان بیانوی
زمان سعودی تا فلائٹ ہو بیگا او بیا ددی مے شوروش وی دیوی دی بیا بس اباس لز بجے فلائٹ ہے پتہ نہ لگی جی دس لو بدا ما خو خلق نے اجازت ہمرا غستی جی زما زما اوس حکومت چری وہی اچھے دا چل دے اخر بدا عوام کم خواجو سبق ہے
دا دفاعی چارو کارپو بریگیڈ ریٹائرڈ سید نذیر وائی
دا یو ایئرپورٹ ہے پو خیبر پختونخوا کے اپو دے قبائلی سیم ہم پدا کے باندے دا غی انحصار دے بل طرف تا بین الاقوامی ایئرپورٹ چھ بنشی نو دا غی خبر ڈیر لری پوری رسی پدی چھ پاگی چار قسم مسافر وی ابھی رونی می اوغا اندرونی ہم وی لیکن دوی چھ کم دا اختیار کړی دا هغه زیدا سیده علاقه دا سیده چې هغه مکمل تور دوی نشي بچ کولای چې نشي بچ کولای نو په کار چې دغه زی خلک په اعتماد کې واخلي چې کم از کم دا علاقه خو صفاوی نو وس حل به پدې راوځي چې دیږي چې دوی غوښ سره قسم له دزبندی وکړي یعنی دا سی پروازونه دغه کول او ایئرپورټ بندول او دا خو یو قسم لا خلکو ته تکلیف.
د سیول ایویشن اتارټي تر مخه باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ د ملک څلورم مصروفه ترين ایئرپورټ دی، چرته نه چې د ایولس مختلفو هوایي سرویسو پروازونه د پاکستان مختلفو خارونو په شمول عرب ملکونو، لندن، ملیشیا او کابل تزی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور ایرپورټ د برید په اړه رپورټ تاسو اورېده چې احمد الله وړاندې کو. اوس هم دغه موضوع باندې یو بل رپورټ دی. د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر او سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې په پېښور کې تازه شوي بریدونه د حکومت ناکامي ده او پکار ده چې امنیتي چارواکي د غلط بیانې پر ځای د ترهګرو خلاف سنجیده ګامونه واخلي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل د آفتاب شیرپا سره مرکه کړې. نو آفتاب شیرپا وایي حکومت سیاسي او مذهبي ګوندونو او پوز لا په ګډه داسې لاره ټاکل پکار ده چې هیواد کې په امن راتلل ممکن شي. نو موري سیاتوي
چې پکار ده چې موږ کینو په دې کې سیاسي پارټي مو حکومت مو عسکری قیادت مو سول سوسائٹی مو دا مذہبی رہنما چې دا وګورو چې دا دې هغه کې اوسه پورې مونږ پدې دا جنگ چې کم روان دی پدې کې مونږ څه حاصل کړل څه او څه مونږ پکې وبلل زما خیال او دا کې نه پس یو دا چې لارا اختیارول پکار دی چې هغه مونږ د امن طرف ته لاړ شو د انتظام علاقې دی هغه کې دا پولیس ریټ نشته دا سیول حکومت ریټ نشته.
سر تاسو وچ د حکومت ریټ نشته اکثر چې داسې قسمه کمی پیښې وشي د هغه رستو چې کم د وفاقي وزیر داخله یا نور چې کم چارواکي دغه طرف بیان راشي چې دهشتګرد افغانستان نه راغلی او دا وغي واپس او تختې دل یا هغه مړ شو څنګه د افغانستان نه خلک راځي او دلته کارویان کوي او بیا تختې او بیا مونږ د وې جراغي د افغانستان نه راغلی
زم ما په خل ځان دا غلط بیان نه کار اخلي د رحمان ملک زم ما په خیال دوی سنجیده نه دي په دې مسلې باندې زه په دې حیران یم چې هر واقعیا چې تاسو خوشي هغه نه پس دوی وایي چې د افغانستان نو شو یا وایي چې بای دا سوسایډ او یو دا سره خپې ملو شو یا بس دو درې کسان ونیسي او تحقیقات نه کیږي زما دا یو ډېر زما په خیال دې لپاره یو جامع منصوبه جوړول پکار دی او په دې کې مس هغه نشته کبات نشته چې آپریشن د دې صرف واحد حل نه دی کو دې سره سره سیاسي هغه اقدامات هم واغشتي شي نه په دې کې څه کبات نشته او امریکا په افغانستان کې اوس هغه نوځي او هلته طالبان سره خبرې کولی شي نو دلته مونږ ولې داسې حالات جوړ نه پوچھے دا خلک دوی سره خبره وشي او ټیکټاک جوړ شي دا هم داسې وي نو زما په خیال مونږ به زمونږ د صبح زمونږ د پښتنو دا خوره چې ده دا به ورځ په ورځ په دې کې به مزید خرابې راځي.
تاسو د پخانی د داخله چارو وزیر او سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا او مرکه اوریدله چې زمنګ خبريال ریاض موسی خیل ورسره د باچا خان هوائي ډګر پاړه باندې کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم د یو بل رپورټ لپاره افغانستان ته سي. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد چې په یو ځانمرګي برید کې شوبل شوی وو د درملنې لپاره امریکا ته منتقل کړل شوی دی. د ولس مشر د بیان مرستیال احمد ضیا سیامک مشال ریډیو ته ویلي اسد الله خالد د خالی پر اوس امریکا ته رسیدلې دی. ولس مشر کرزی د دینه وړاندې ویلي چې په خاغلی خالد برید د پاکستان په کوټه کې ترتیب شوی وو. افغان حکومت وایي د برید په اړه اسناد او شواهد پاکستان ته سپارل شوی او هواد دې قضیه په سیډونو کې د همکارۍ شمنه کړې ده. نور تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري تداوی لپاره د شمې پورې امریکا ته رسیدلی دی. د ولس مشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک روي ازادي رادیو ته ویل اسد الله خالد د جمعې پورې امریکا ته روان سو چې د شمې پورې دغه هیواد ته رسیدلی دی. شغلی هروي دا ونویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس درملنه د امریکا په کوم روختون کې کیږي.
جناب اسدالله خالد رئیس امنیت ملی
د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د نوري تداوي لپاره امریکا ته لیږدول سوی ټلیفوني خبري ورسره سوي روغ دی. روغتيي سره نه کیږي
صحیح قرار درن
په کابل کې لس ورځې مخکې یو وزن وژونکي چې چاودېدونکي مواد یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي وه، د ملي امنیت په یو مېلمستون کې له اسدالله خالد سره په کتنه کې چاودنه وکړه. د برید مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. ولسمشر حمید کرزي وویل چې دغه حمله د پاکستان په کوټې ښار کې طرحه شوې وه. راپورونه وایي ولسمشر کرزي په دې باب اسناد او شواهد خپل پاکستاني سیال ته سپارلي دي. د ولسمشر د وین مرستیال شاغلی هیروی وایي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ژمنه کړې چې دغه قضیه به په جدیت سره څېړي. په دې برخه کې چې څه اسناد او شواهد موجود و، ولسمشر حمید کرزي ترکیې ته په خپل سفر کې د پاکستان ولسمشر زرداري ته وسپارل او ورڅخه یې غوښتل چې دا موضوع په جدیت سره تعقیب او وڅېړي. د پاکستان ولسمشر هم ژمنه وکړه چې پاکستان تر راتلو سره به دا قضیه څېړي او نتایج به یې له افغانستان سره شریکوي. افغان حکومت په پاکستان کې کوم مشخصه ډله په دې برید کې په لاس لرلو نه ده تور نه کړي. چرواکي وایي دا به د څېړنو په نتیجه کې معلومه سي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی چې د ده د پلار د دوسیې په څېړلو کې پاتې راغلی دی. د سولې عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په خپل کور کې د سولې د یو پیغام راوړونکي په ځنوژونکي برید کې ووژل سو. هغه وخت هم افغان حکومت ویلی و دغه برید د داسې چا لخوا سوی چې د پاکستان په چمن ښار کې اوسېدی.
د صالح محمد صالح رپورټ تاسو اوریدو. اوس به یو بل رپورټ ورو د قبایلي سیمې مومند اوسیدونکو ریاض رضیا خانه چې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وای په ډیرو ستونزو سربیره یې د کور دننه تعلیم ترلاسه کړې دي. نوموړي وای د نړۍ خلک تر سپوږمې او رسیدل خو مومند لا اوس هم په غرونو کې میشتي او پرمختګ یې نه دی کړی. د دې په خبره وسلوال ایس جینکې نه پرېږدي چې سکولونو او کالجونو ته لاړ شي. رضیا خانه وای نیکه ورسره مرسته وکړه او دې لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي د ژوند د هلو ځلو په اړه دا رپورټ اورو.
قبایلی سیمه که څه هم د تعلیم په میدان کې ورستو پاتې دي، خو د ځایي خلکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې د غلطه د روان کړکېچن حالاتو له کابله د نورو شعبو تر څنګ تعلیمي سرګرمیانې هم تر ډېره حده اغېزمنې شوې. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا په سلګونه سکولونه په بمونو سره الوزول شوي دي چې له وجې نرینه او په ځانګړي ډول زنانه د تعلیم حاصلولو په لړ کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د قبایلی سیمې مهمند ایجنسی سره تعلق لرونکې رضیا خان وایي چې اوس لوړې زده کړې ترسره کوي او زیاتره تعلیم یې په کور دننه حاصل کړی دی. دوی په مومند ایجنسی کې د زنانه تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وایي
مومند د خپل ځان لپاره یو پیغور ګڼلی چې د هغوی خور لور سکول ته ځي یا تعلیم حاصلوي. نو بیا هم وغواړي یو کور چې یاره زما خور یا زما لور تعلیم حاصل کړي، نو چې کوم د هغه تربورولي هغه اغله پیغور وکړي چې رستا خور لور خو سکول ته روانه ده، نو په دې وجه باندې اده مجبورۍ نه په خپل خور لور باندې تعلیم نشي کولی. دې چې نن سبا زمانه اسمان ته سپوږمۍ ته ورسېدله
دا چې د غلطه انجونې د تعلیم حاصلولو د پاره سکولونو ته آزاد تګ راتګ کولی شي. رضیا وایي
اول آزاد تګ راتګ خو د خپل خاندان د وجې نشي کولی، د خپل روایت د وجې نشي کولی. اوس چې کومه دویمه غټه خبره چې زموږ په پوره فاټه کې خوره شوې ده، نو هغه دا ټیلریزم. طالبان بالکل نه پرېږدي هلته جینکۍ، او چې کوم د جینکو سکولونه هغه بالکل ختم ول، هلته تعلیم بالکل شته نه ده.
نو موړی وایي کومې زنانه او تا چې په مشکله سره هم د زده کړو ترلاسه کولو اجازه ملو شوې وه، نو د وسلوالو لخوا د سکولونو الوزولو سره هغه هم بنده شوه.
څومره جینکو چې چاته ډېر په مشکله ډېر په سخته باندې د خپلو پردو د مخالفت په وجه باندې اجازت ملو شوې د تعلیم، نو هغه هم بند شلو. چېرته په سل پرسنټ کې به یو 2% جینکۍ راتللې په چې طالبان سکول نه ختم وړه، هغه تعلیم هم ختم شو.
رضیا خان څنګه وکړی شو چې لوړې زده کړې وکړي؟ دوی زیاتوي
تر لسم پورې ما ریګولر تعلیم کړی، لسم نه پس ما ټول د خپل شوق بنیاد په وجه د خپل نیکه د سپورټ په وجه باندې چې زما نیکه د سپورټ کړی ما مخکې فرد تعلیم پرایویټ حاصل کو. تور کې مې زده کړه وکول او صرف امتحان د پاره به کالج یا سکول ته تلم، او په هغه په وجه زما ټول خاندان زما تر اوسه پورې مخالف دي چې دی ولې تعلیم کړی. بس پلدای کی سوی سنجری شروع را یو جدی پکې اوسه پورې تعلیم نه کوي. زخپل په پوره خاندان کې یو واحد جنې ما چې ډیرو مشکلات باندې تعلیم تر وتلې.
رضیا وایي د زکړو سره سره په فارغ وخت کې نوکری هم کوي او ډیر شوق لري چې د قبایلی زنانه او د پاره وړاندې سره خدمت وکړي.
دی وای الله تعالی شکر ادا کوم چې ما ته خدای تعالی یو موقع راکړي او بل زه دعا کوم چې الله زما نیکه ژوندی ساتي، ځکه چې هغه په هر قدم ما سپورټ کوي. نو زه تعلیم سره سره خپل جاب هم کوم، چې ګورنمنت سیکټر کې هم جاب کړی دی او په سوشل سیکټر کې هم جاب کړی دی، خو زه زیاتره کوشش په سوشل سیکټر کې کوم چې یاره ماته دې کې داسې موقع ملاو شي چې زه پکې خپل قوم دپاره، خپل ایجنسی دپاره، فاټا دپاره څه خدمت وکم، چې د هغې فاټا ښځې رامخ کې کوم او هغوی خپل بنیادي حقوق پیژني.
په قبایلی سیمو کې انجونو ته د تعلیم حاصلولو په لړ کې ستونزو د حل په اړه نوموړی مشال ریډیو ته وایي،
چرته زموږ ممن او چې کوم د فاټا خلک دي کاغو خپل دا سوچ ختم کی چې د جینۍ تعلیم یو پیغور دی، نو هلته به د جینکو تعلیم هم عام شي او د هغوی هر زنانه چې به تعلیم یافته شي. د جینکو تعلیم لپاره سکول نشته، کالج نشته، دی صرف حکومت دې دومره کی چلته د سکول جوړ کی، کالج دې جوړ شي چې جینکۍ لري نه شي نږدوزي، نو بیا هم تعلیم حاصل کړی شي. کنه چې کموالو تل شخو ختم دی، حکومت دې راپاسیږي، هغه دې دوباره تعمیر کیږي، نور نوي سکولونه کالجونه جوړ کی.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه ترکیه، اسلام او ډیموکراسي او یادونه هم لرو، خو اوس د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي، نو د ګلای اسنو لند خبرونه وورو.
دا پیخور په پاوکی سیمه کې نن پولیسو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي او 13 شپه په باچا خان هوایي ډګر برید کې د 15 وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسد الله خالد چې په یو ځانمرګي برید کې ژوبل شوی وو، د درملنې لپاره امریکا ته منتقل کړی شوی. د افغانستان په قندهار ولایت کې د افغان او بهرنی ځواکونو په عملیاتو کې یو لس وسلوال وژل شوی دي. د بسر ولس مشر محمد مورسی په لویانو د عین پر مسوده د ټول پښتون په لومړي پړاو کې د مسوده په حق کې د معمولی بری ترلاسه کولو اعلان کړی دی. په شام کې مخالف ګوندونو یو ټولنه جوړ کړی چې مخه د ولسمشر بشار الاسد واکمنۍ رانسکوریدو په صورت کې حکومتي ادارې فعال ساتل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د هغه سکول دوره کوي چې د ډزو په پیښه کې د شل ماشومانو په ګډون 26 کسان وژل شوي وو، او په جاپان کې د قومي اسمبلی یا ولسی جرګې لپاره نن ووټونه شول کیږي.
د ګلیاسنلند خبرینه تاسو اړیدل اوریدونکو سو وخت شوې دي د ترکی اسلام او دیموکراسي خبرونه. د ترکی په بیلابلو یونیورسيټو کې دا وخت شریعت شپېتو په هنسي دي چې د لوړ دینی ستکړو درسونه پکې کیږي. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه کې باور چې د افغانستان او پاکستان د دینی ستکړو خوونکې د ترکی له هغه سره ستو پیرلري او په دا هواد کې دینی ستکړي ترلاسه کوونکې افغان او پاکستانی محصلین پراتلونکو کې ټولنې ته د سر ډول خدمت جوګه کېدای شي. د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړی دانو راځي چې وویرو.
ترکیا اسلام او ډیموکراسي. گران اوریدونکو د 19 پروگرام ترکیه اسلام او ډیموکراسي له ویبلې کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په ترکیه کې کڅه هم د لوړو دینز دکړو د قانون سره سم د الهیاتو د پوهنځي شمیر اتش په ټاکل سوی دی، خو اوس مهال د دغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د شریعت یا الهیاتو شپته پوهنځي فعال دي چې د لوړو دینز دکړو شونه کوي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان او پاکستان د دینیز د کروشون کې د ترکیه له هغه سره څه توپیر لري، او په دغه هیواد کې دینیز د کړی تر لاسه کون کې افغانان او پاکستانی محصلین په راتلونکو کې ټولنې ته د څه ډول خدمت پلان لري. په ترکیه کې کوي خواته د دغه هیواد له دینی مدرسو یا امام خطیب شونځوي فارغین د لوړ زده کړو لپاره په هنتنون تزي او د الهیات په پوهنځوي کې درس ته دوام ورکوي، نو بلخ د افغانستان او پاکستان په ګډون د یو شمیر اسلامي هیوادونو زده کوونکو هم په دغه پوهنځوي کې لوړ دینی زده کړې ترلاسه کوي. په ترکیه کې لوړې دینی زده کړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستانی محصلین وایي چې ترکیه نه یوازې له هغه هیوادونو سره په مزامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. د ترکیه د قونیه شهر په نجم الدین اربکان پوهنتون کې د الهیاتو د پوهنځي پاکستاني زده کوونکي راجا کفوای د پاکستان د دینی علومو ښوونکو پر مختلفې ټکنالوژي ته په منفي سرګه کتل، او اوس هم په پاکستان کې د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
زه چې کله پاتم جماعت یا ټولګي کې اوم نو زمونږ د اسلامیات یو خون کې و. هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی و. زما له یو ملګری سره موبایل و، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته مونږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویخ وی او لکورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پکولې شم. هلته زمونږ ستونزه هم دغه ده چې زمونږ خون کې منفي اړخته زیات خوري. د دې سربېره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته مونږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر لاري ورکو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژي د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه کیږي.
نیگیټیو ہونے کی وجہ سے کافی یوز نہیں ہوتا.
د ترکیه د همدغه پوهنتون د الهیاتو په څانګه کې د پی ایچ ډی درجه یو افغان زده کوونکی مهتر خان وایي چې په افغانستان کې د مدرسو ښوونکو د خپلې کم علمي له کبله داسې فکر کوي کچیرې څوک د لوړ زده کړو لپاره پوهنتون ته ولاړ سي نو گمراه بسي. نوموړي زیاتوي پوهنتون ته پتلو سره د مدرسې ځینې ښوونکي ورڅخه خفه هم سول،
خصوصا د دینی مدرسو کې چې کوم مدارس چې افغانستان کې دي ان استادانو نه ډېر نه دنیا نه حتی خبرې کول کنه استاد مثلا خبر نه دي چې پانتون کې دینی درسونه ویل کېږي شریعت کې. استاد دغه څه فکر کوي چې پانتون ته لاړو گمراه شو، مثلا دغه څه فکر کوي. زموږ په خپل استادو مثلا وایي چې پانتون کې چې څوک خپل زویل دیږي بس هغه جاهل دی چې عالم امي دغه فکر کوي. چلته ما ورته چویل چې هلته شرعي درسونه ویل کېږي شریعت کې، شرعي درسونه ویل کېږي. استاد دغه حیران دی چې دا استاد مثلا دومره نه پوهېږي چې دلته څه ویل کېږي. د دې معلومات یعنی څومره چلته چې فتوا ورکوي همدغه سې ورکوي، جایز نه دی. څوک چې پوهنتون ته ځي ایسته خپل زوی پوهنتون ته لېږي ګناهګار کېږي، دغه سې کېږي. دغه فتوا هم چې ورکوي بیا همدغه سې چې معلومات نه لري چې دینی فتوا هم ورکوي دغه فتوا کې هم غلطېږي. مثلا زه په خپله چې پوهنتون ته لاړم هغه استادان ټول خفه شو، ته ولې لاړې؟ ته مسلمان وي دغسې داسې. چله بیا اوس هم مسلمان یم.
مهتر خان د لوړ زده کړو لپاره په لومړي سر کې د کابل پوهنتون په شریعت پوهنځي کې داخله واخیسته، خو چې کله یې ترکیې ته د لوړو دیني زده کړو تکل وکړي نو د پوهنتون ځینو ښوونکو یې په دې خاطر مخالفت وکړي چې د ترکیې په اړه معلومات نه درلودل. نوموړي زیاتوي ترکیې ته په راتک سره ورته معلومه سوه چې دلته هم ټول خلک مسلمانان دي، خو ازادي ورکړل سوې ده او د حکومت لخوا مذهبي بندیزونه نه دي پر لګېدلي.
د پانتون استادان دی مثلا ډېر غلط ترکیې په باره کې معلومات نه لري چې ترکیه کې مسلمان شته که نشته نه پوهېږي. ټول استادان وایي مثلا مزي استاد تاسو ښه مسلمان وایي څنګه تاسو هغې ته ځې که نه. یو استاد ویل چې لاړ شه وایي چې هیڅ چو نه شي وایي چې که تا تحصیل هم ونه کړو تو لاړ شه. بعضې خلک وایي چې ترکیه کې ټول کافر دی، بعض وایي چې ټول مسلمان دی. تو لاړ شه مونږ ته یو خبرې راوله چې دا خلک مسلمان دی که کافر، که دوار هم مسلمان دی که هم کافر، مسلمانان څه کوي کافر څه کوي. مثلا دومره خلک خبر نه دی. د پوهنتون استاذي مثلا د بل هیواد نه خبر نه وي چې څه شی کېږي مثلا، خو فتوا ورکوي بیا مثلا جایز نه دی وایي چې څوک لاړ شي ترکیې ته تحصیل وکړي. ولې ترکیې ته مسلمان نشته، ترکیې ته څوک لاړ شي مثلا گمراه کېږي. خو ترکیه کې هم دومره مسلمانان دي مثلا ډېر مخلص خلک دي. ترکیه مثلا څه شی دی؟ آزادي دی. څوک چې مثلا یو فکر لري، ښه فکر لري یا بد فکر لري وایي که نه هغه خپل فکر. اوس مثلا یو سړی چې خپل فکر مثلا بیانوي، دلته بیانولی شي هلته بیانولی نه شي. مثلا دلته چې څوک عروج نه نیسي که نه، دلته په ښکاره خوري هلته پټه خوري مثلا هر شی مثلا دغسې.
د قونیه شهر په نجم الدین اربکان پوهنتون کې د الهیاتو په څانګه کې د پی ایچ ډی درجه یو بل افغان زده کوونکی محمد حنیف حیدری وای دلته د اسلام رښتینی تعلیمات ورته ښودل کیږي او د زغم او میانروی درس ورکول کیږي، او په همدې خاطر د ترکیه په ټولنه کې څوک په زور په چا کار نسی کولای.
یو سړی که لمونځ کوي هغوی څوک په زور باندې لمانځه ته راولي نه، مثلا څوک ته استاس په زور باندې لمونځ وکړي مثلا په زور باندې دا کار وکړي هغه وایي چې نه دا دای پویگی او خدای پاک پویگی ځکه دا دی انسان او دی خدای پاک ترمنز هغه حق ده مثلا حقوق الله چې ورته کنه یعنی ترڅو چې بولی بل چا په حق باندې تر نه وکړي دای پویگی خپل حق پی خدای پاک پی هغه دی دوه ترمنز دی حساب ده نو څوک په زور باندې پوچا باندې دلته څوک نه کار کوي نه په اسلام کې مزده هیڅوک په زور باندې پوچا باندې کول اجازه نه ورکوي امر بالمعروف ستا نهی عن المنکر ستا اما په زور باندې هغه په شدت باندې یا په ظلم باندې یا نور خلکو ته توان ورورس یعنی په ضرر باندې د سی او شدت دا شی نسته په اسلام کې مونږ باید ټول خلکو ته هغه د اسلام هغه حقيقي بڼه باید خلکو ته وروخیو که خلک بده باندې پوي سي په اسلام کې هیڅ وخت شدت زور ظلم دا شی نشته
په ترکیه کې لوړې دینیز دکړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستانی محصلین وایي چې دوی ته د دینیز دکړو سربیره یو شمیر نور عصري مضامین هم ویل کیږي چې په راتلونکي کې د دوی لپاره زیات ګټور تمامېدای شي. د ترکیه په انکارا ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر وایي د دې ځای زده کوونکي د افغانستان او پاکستان د مدرسو د زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګردوي دغه د نوري نړۍ یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه د نوري نړۍ د فکر څخه یعنی په نوري نړۍ کې څه طریقي د هغوی نه ټولو نه خبرې زمونږ د افغانستان یا د پاکستان چې کوم تعلیمي نصاب دی په مدرسو کې په هغه کې دغه سی او مضامین مانه دي لیدلې یعنی زه خپله نه پوهیږم چې څومره دوی ورته وي خو د هغوی سره دومره فرق چې هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و ولې شوی و ولې جنگ کیږي دغه دغه نه خبرې د دغه ځاینه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي سره کم ته کوي کلتور یې څنګه دی نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده دی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره چې څومره هغه ځای کې اوسیږي همدومره پیدا کوي همدومره ځای چې څومره دوی پیژني او یا څومره بلدیت لري هماغه منطقه مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دینز دکړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستانی محصلین وایي تر فراغت وروسته به په خپل هیواد کې کار کوي او د ټولنې ناخوالې به له منځه وړي او یو مثبت بدلون به راولي. سمیع الله صابر وایي غواړي چې په کابل پوهنتون کې د یو ښوونکي په حیث دنده ترسره کړي او شاګردان وروزي.
زمونږ افغانانو تل په خپل ایمانی غیرت باندې خپل پښتني غیرت باندې بیرې میړانې کړي دي او تاریخ یې ساتلی دی خو که ووایم چې په نړیواله سطحه په سیاسي ډګر یې بایللې ده نو ډېره غلطه خبره به نه وي یعنی ډېر اشتباه به مې نه وي کړي ګمان کومه نو مونږ په سیاسي لحاظ هم ډېرې نیمګړتیاوې لرو که چېرته زه غواړم په راتلونکي کې زه یو استاد شم د پوهنتون د حقوقو په پوهنځای کې باید استاد شم و هغه ځای کې هم نړیوال یعنی ډیپلوماسۍ ته ضرورت په ډیپلوماسۍ برخه کې ورته غواړم شاګردان وروزم د نړیوال سیاست نه او د افغانستان خارجي سیاست باید څنګه وي په څه رقم ته تعقیب شي په راتلونکي کې باید څنګه وي نو غواړم په هر ځای کې چې ما غوښتل چې زه ډیر فایده خلکو ته رسول شم په هغه ځای کې زه غواړم درس ورکوم.
په کونیا ښار کې د الهیاتو په پوهنځي کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو پاکستانی محصل راجا کیف بیا وایي غواړي چې تر لوړ زده کړو وروسته د پاکستان د مذهبي چارو په ریاست کې کار وکړي او په اوسني نصاب کې بدلون راولي.
پہلے تو ارادہ میں پی ایچ ڈی کرنے کا یہاں سے اس کے بعد جا کے سی ایس ایس کر کے مذہبی امور میں جانا چاہتا ہوں.
لمڑے خود ارادہ لرم چھ پی ایچ ڈی وکم او بیا اور استاد مقابلے امتحان سی ایس ایس ور کول غوڑم چھ مذہبی چارو ریاست تو لاڑشم زمون سی میں شات پاتے دیو پا پاکستان کی داس سی ذہنیت جوڑ شوے دے لکد اس پستر گو چھ پٹے ور لگوی ور توئی چھ شو خو م گورا ز غوڑم دغه ذہنیت لمن ز یوسم نن سبا چھ پ مدرسو یا پ سکولونو کالجونو کی کم دینی نصاب ویل کیگی ز غوڑم غواړم په هغه کې بدلون راولم. د مذهبي چارو پر ریاست کې زه غواړم چې د مدرسو په نصاب کې عصري زده کړې هم شامل کړم. زه غواړم چې زده کوونکو ته معلومه شي چې په نړۍ کې څه روان دي، په سیاست کې څه روان دي، او دا ډول د تاریخ، اقتصاد او تجارت په علم سره په نظام کې بدلون راوستل غواړم.
په ترکیه کې د ښوونې او روزنې ټول ادارې د حکومت په کنټرول کې وي او د حکومت په وسایلو خپلې دندې پر مخ وړي. د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو ښوونکي نظر لري کچېری په افغانستان او پاکستان کې دیني زده کړې د خلکو پر ځای د حکومت لخوا په منظمه توګه پر مخ یوړل سي او پر مختلفو نصاب ورته وټاکل سي، نو زده کوونکي به زیات معلومات ترلاسه کړي. د ترکیه په کونیا شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای تر ټولو غوره دیني زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan fakültemizde okuyan öğrenciler.
دلته موږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لالارې دغه هیوادونه پیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ للري خخ کاری. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې حکومتی خونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي افغان او پاکستاني محصلین نظر لري که چیرې د دوی په هیوادونو کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیه غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننۍ خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې ترکیه تر کومه حده د ډیموکراسي په برخه کې د اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو غوره نمونې حیثیت لري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لید څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې.
اوریدونکو یادونه خبرونه دا په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته سړې سندرې چې دی هغه تاسو د خوخي سندرې چې کوم دی هغه تاسو ته پاره خبرو تاسو کول شي چې په دې خبرونه کې نیخ پنی غ مونږ سره برخه والي او مونږ ته وای چې تاسو زوړ سندر غاړي سو کو او کچ کم تاسو خو خو غ سو کو او کوم سندرم خو خدا نو ګورو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه سو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام انسا اجمل خوری روز محمد نزا خیلی کلا سیفلان اللہ تاثر پی تلیفون پر لین امرا سر عبدالان زا
سیده سنگه روز محمد رو رخی
امان دی خیر دی تو سنگه انسا خون شه
شکر دی خیر دی خدارا تو وی روز محمد چی کم زرده سندر دی خواه خدا او
ما خود بیلتون سندر دی رزیات خواهی گی تو زرده سندر
دی بیلتون
الو
جی جی سعیده بس کوشش کو چې در تخپره کو ټیک تا
بس بالکل بیلتون سندره تخپره کا عبد الله دی خبرې در سره کوي.
زه سعیده ډیره مننه چې تاسو ټلیفون وکړلو او را سره په خبرونه کې برخه واغستله. اوریدونکو ګورو چې را سره نور څوک دی. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی
وعلیکم السلام.
جی جی رو رسوک خبرې کوي.
جی زه هنګون انصار خبرې کوم.
خا څنګه تاسو د هنګو موسم څنګه دی خده
او خا هنګو کې ډیر بیا تړې دي.
ښه، او نوم څه دي تاسو؟ جی جی، نوم کوم راته ویلو؟
ما ته د څنګه پواز کی ته پینې شرکی
د زر څنګه پواز
څنګه پواز څنګه سندره نه شرکی بلی بلی. ها
خزه سید زه
اجمل خورکی.
جی جی، روزی محمد رات ٹیلیفون کرے وہ بلتون دا سندر فرمائش کرو دا سندر دے لارا بلتون پواز کی سندر تاسا اور دل اور دن کو خبرونه د یادونه ګور چر سره د ټلیفون پلی کا سوکتی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی تاسو ما واز اور رات اخکاری چی ریڈیو یې لګولې د ډېر په تیز आवाज کې لګولې د زګ زما واز ورته نسی ګور چر سره بل سوکتی. السلام علیکم.
هلو.
جی
وعلیکم السلام.
جی سو خبرې کوي؟
جی زام رنا محبت انتشار نه لسه جمال سلامونه مې قبول کا.
ډیر مننه. رنا څنګه یو وخت ختیریږي؟
بالکل ته څنګه یې خرجانی څنګه؟
بالکل خیریت. څنګه رنا د چا आवाज باورې دل غواړي په زړو سندرو کې به چا سندر اورې دل غواړي؟
سندر خد شوالی او شرریر د نشر کاسي چې په مخ شنه شتور پکې مینه اور ته دړ کې او شهید خوشحال ته بدلې مننه.
خدا سعید سب کوشش کم چې درته خبره کم. ډیر مننه چې ټلیفون
مو خانه شرکه.
ښه سعید سعید ډیر مننه. جی رڼا به موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې او ګوري چې بل کوم یې اوریدونکي دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
هلو السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي؟
هلو انیس اجمن خوري. خای
بالکل خیریت. تاسو څنګه یې؟ خیر
او مخه یم ډیر وخت پاس ټلیفون ملاو شو.
جی بالکل. څنګه نوم څه دي تاسو؟
ما نوم سایما.
سایما خا سایما د چا واس کې بازړه سندره اورې دل غواړي؟
جی ز خانته سی لور زرتانګي ولا سندره څه ده؟
خا
مغاره تنا شرکا
سید سید زبست داس ما تخکاری د ټپوم څه فرمایشته؟ بس ڈیرا من ساسو چکم اگد داب منگا پورکو سائما ٹیلیفون کڑے ہو در سانگے دا آواز فرمائش کڑو دا سندرا دئی لپارا
د زرسنګ په واسه کې سندره تاسو ریدل او ریدونکو خبرونه د یادونه او ګورو چې دا وخت را سره په اسکایپ باندې سوکتي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. څنګه یې روره خیې؟
الحمدلله ٹھیک ٹھاک. تاسو څنګه؟
بالکل خیر دې. څنګه روره نوم هم څه دې؟
زما حسین الله نوم د شمالي وزیرستان سره تعلق مې دی.
سیدا
او د دوبۍ نه په لائن باندې يم.
دوبۍ نه را سره یې ښه نورور خبرونه کې خورا سره وخت کم دی او کوم زوړ سندرغاړی ستاسو خوښو؟
زما مرګری به دا ټیم به لکه مزدیګر ټیم به وطن کې کنه.
جی جی.
او مرګری به بس ناس یو غپونه به لګوي. بس زما د مرګرو بس د فرمایشت زما چې د خماریان راغلي دینه مخکینه غنه زړه غنه بس هغه جماعت
اوري. د چا غنه د کلاتم لک شانتی وي
یار؟ سنگر نوم خو نه راځي خو بس دا مخکینه یو غنه د خماریان راغلي دینه ډیره فیمس غنه ده.
زه سید اورور او کدغه غانه نه نو بیا درته کمرګولی په واسه کې یا د کشور سلطان په واسه کې سندره وورم.
او بس سم دی. بس ډیره مننه چې کوم یو تاسو خوخه وي. بس بیا غیره تا اورې.
زه سید ډیره مننه. بس خپل خیال ساته خوشاله اوسه.
ماشال ریډیو ټول ټیم ته ډیره مننه. ډیره مننه. ثانک یو ویری مچ.
جی خدا مونږ سره دوبۍ نه اورور او ریډونکو خبرونه و یادونه او د زړو سندرو په اړه کې وډیره مننه چې چاره چاره سره په خبرونه کې برخه واغستله. په زمونږ راتلونکو بل خبرونه کې بل سره زمونږ همکار مجید بابر تاسو سره وی. نو دا خبرونه په دې ځ باندې پاتې رسی او په خیره کې د کمرګولې په واسه کې د خپل شانتي سندره وره.